وی ویل چې دغه تړون یوازې هغه هدف ځنډوي چې دا هیواد غواړي اټومي قدرت شي او ټولو هغو اندېښنو ته ځواب نه وایي چې په منځني ختیځ کې د تهران د روانو لمسنونو پر سر راپورته شوي دي. او شمالي او روسیې د شمالي کوریا د وروستي اټومي ازموینې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه اعلامیې د هغه اعلامیې مخه ونیوله چې دغه ازموینې په سختو ټکو غندلې وه او چین یې هم ملاتړ کړی و.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې بیا ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د نشټوالي ستونزه څومره د زده کوونکو پر روزنې منفي اغیز کوي؟
افغانستان کې خو د کتاب نه رسېدلی او آفت دی، ډېر زیات تاثیر کوي، منفي تاثیر، ځکه دلته مکتبونه نه انټرنیټ سره وصل دي نه کتابخانه شته.
وړاندې د حقیقت څه دی په ځانګړي اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال محمد ابراهیم شینواري سره پر دغه ستونزې خبرې کړې. دغه راز د اساسي بشري د حقونو او بخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. خو اوس راځو په پاکستان کې د اعدام د سزا موضوع ته. د پاکستان د پوځ مشر د دیش کسانو د اعدام حکم تایید کړ. پوځ وایي په دې کسانو کې هغه یاغیان هم شامل دي چې په 2014 کال کې په پېښور کې په لسګونو زده کوونکي وژلي وو. دا دیش تنه د پاکستان په پوځي محکمه کې محاکمه شوې دي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو کسانو په ګډون د دیش ترهګر د مرګ سزا تایید کړې ده.
پتې ورته سره په پیښور کې د ازادي رادیو خبريال زبي مومند چې د پاکستان د پوځ لخوا د دیش کسانو د اعدام د حکم په اړه رپورت لري.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو کسانو په ګډون د دیش ترهګر د مرګ سزا تایید کړې ده. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې دغه کسان په پوځیانو او درمتي ادارو پر کار کوونکو په بریدونو د امنیتي سرتیرو د تختونې او وژنې او همداشان د ملکي کسانو په وژنه کې ککړ و چې د پوځي عدالتونو لخوا ورته د مرګ سزا ورول شوې ده. د پوځ مطبوعاتي دفتر د چهارشنبه په ورځ ناوخته په دې اړه په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي په دغه ترهګرو کې هغه کسان شامل دي چې په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په خونړي برید، د سوات په سید شریف کې پر هوایي ډګر برید او د امنیتي سرتیرو په تختونې او وژنې او همداشان د ملکي خلکو په وژنه کې ککړ و. د پوز مطبوعاتي دفتر په خپل خبر پاڼه کې هم دا شان ویلي چې په پاکستان کې ترهګرو پر ضد روانو ردل فتات پوزي عملیاتو په لړ کې پوزي محکمو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکول تیز کړی دی. د پاکستان حکومت په 2016 میلادي کال کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو تر برید وروسته چې د زده کوونکو د ښوونځي د استادانو په ګډون پکې نږدې 1.5 کسانو وژل شو، په قانون کې ترمیم وکړ او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پوزي محکمې جوړې کړې. که سوم دغه محکمو دوه کلنه موده د روان کال په جنوري میاشت کې پوره شوه، خو د پاکستان حکومت د دې هیواد له سیاسي ګوندونو سره تر سلام مشوره وروسته یو ځل بیا دغه محکمو موده د دوه کلنو لپاره وغځوله او د کار کولو اجازه یې ورکړه. دغه محکمو تر جوړېدا وروسته سلګونو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکړې ده چې د پاکستان حکومت یې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګټور او مهم ګام بولي. د یادونې وړ ده چې که څه هم دغه محکمو تر جوړېدا وروسته تر دې دمه ګڼ شمېر ترهګرو ته د مرګ سزا اورولې، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوځ مشر په یو وخت دیرشو ترهګرو د مرګ سزا تایید کړې ده.
په همدې راپور سره نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو دوه اونۍ ځانګړي پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیز پروګرام واوري، پام وکړئ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف ځانګړي پروګرام ته چې د ازادي رادیو په مرسته وړاندې کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دهیله چې روغ او جوړ بوي، په روانه خبرونه کې د سرویلانس یا د تغذیه د مخنیوي په اړه د یونیسف ادارې د تغذیه د څانګې له کارکوونکي شاه محمود ناصری سره خبرې اترې کوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ډاکټر صاحب، که په پیل کې راته د تغذیه د سرویلانس په اړه لنډ معلومات راکړئ چې دا څه دي.
تغذیه سرویلانس چې د وزارت صحت عامې یو له عمده پروګرامونو څخه دی، د یونیسف او د نړیوالې صحي سازمان په واسطه باندې همکاری کیږي. د مشخصو تغذیه شاخصونو د معلوماتو د راټولولو یو دوامداره پروسه ده. د دې هدف دا ده چې د ماشومانو د تغذیه د حالت او د ماشومان د خوراکي عمل کردونو معلومات ترلاسه کو، تر څو چې د وشي کوله مونږ ته آگاهی په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کی چې دغه په بنیاد باندې بیا وزارت ساتامه تصمیم ونیسي چې څنګه کوي شي چې د میندو او د ماشومانو هغه اساسي تغذی خدمات ور برابر کی، تر څو وشي کوله چې په مجموع کې د تغذی حالات وضعیت ښه کی. دغه سرورن سیستم البته د سنتینل سایت یا د مشخصو ساحاتو نه د معلوماتو راټولول ده چې په دوه برخو ویشل کیږي، د صحي مراکز په سطح باندې چې 115 او یا 30 مراکز نه دغه معلومات راټولیږي، او د 1800 د ټولنې په سطح باندې د صحي پوستو څخه دغه معلومات راټولیږي، چې البته دا د ټول ولایت یا په ټول ولایتو کې دا پروژه تطبیقیږي، اما د ټول ولایت د تغذیه د وضعیت د څېړنې یا نمایندګي نشي کولی، فقط مونږ ته یو ابتدایي آگاهي ترلاسه کوي.
بله، یعنی تاسو وایئ چې دغه پروګرام نو په تدریج سره پلی کیږي؟
دغه پروګرام مونږ په تدریج باندې شروع کړل. اول دغه پروګرام د یو آزمایښت په ډول باندې په 15 ولایتو کې تطبیق شو، ځکه چې دا یو نوی پروګرام ده، وزارت ساتم یو نوی پروګرام ده، افغانستان مخکښ دی په منطقه کې، البته چې دا پروګرام تطبیقي او د دې نهایي هدف دا ده چې اوس مثلا د یو پروژې په شکل باندې تطبیقیږي، په مرور د زمان یعنی 15 کاله 16 کاله وروسته دا د واخیستل چې په مجموع کې د عامه روغتیا د وزارت یو برخه ده، په هغې کې مدغم شي.
دغه لړۍ دغه د سرویلانس پروګرام کله پیل شوی دی او څومره موده کیږي چې دغه پروګرام روان دی او څومره بریالی دی دغه لړۍ؟
څنګه چې مې وویلې، یعنې دغه پروژه د 2013 کال په شروع کې تر بحث لاندې و، مګر د 2014 د نیمای نه را په دې خوا دغه پروژه په تدریجي ډول باندې تطبیق شوی ده، او کوم هدف چې 115 او یا یعنی صحي مراکز او 1800 هغه د ټولنې په سطح باندې د سی پوسته هلته دغه پروګرام تطبیق شوی ده، او موږ څه لاسته راوړنې هم لرو په دغه ارتباط باندې
چې
د هغې نه دا ده چې یو دغه د سرویلانس یو ډیټابیس دا جوړ شوی عامې تغذیه ډیپارټمنټ په سطح باندې، یعنې خپله د نیشنل په سطح باندې دغه راټول شوی ده. لازمي مواد دغه پروګرام ته اخیستل شوی ده، چې کوم شی چې د معلوماتو د راټولولو لپاره ضروري ده را اخیستل شوی ده، او افراد چې د دې پروګرام نظارت وکړي یعنی مسؤلیت په غاړه لري چې د تعقیب کې په کار ګمارل شوي دي، او هغه افراد چې دغه معلومات راټولوي د هغوی تخنیکی ظرفیتونه لوړ شوی، یعنی هغوی ته ترینینګونه ورکړل شوی ده په دوامدار ډول باندې. د دې لپاره یو ګایډلاین ضرور کنه، دغه ګایډلاین هم فاینل شوی ده، ګایډلاین یې ترتیب شوی ده، او مختلفو چک لیستونو د مانیټورینګ په ارتباط باندې چې دغه پروګرام ارزیابي او نظارت کې دی هم ایجاد شوی.
دغه پروګرام لومړی له کومې ساحې نه تاسو پیل کړی دی او ټول افغانستان به تر پوښښ لاندې نیسي که څنګه؟
اول موږ په 15 ولایتو کې دغه پروګرام شروع کړو، زه ساتمه هغې نه وروسته په تدریج ډول باندې بیا هم 15 نور ولایتو کې دم توصیه ورکړله، هغې نه وروسته 12 اوس په 14 ولایتو کې دغه پروګرام تطبیقیږي، یعنی د ټول ملک په سطح باندې 115 صحي مرکزونه او 1800 یعنی د ټولنې په سطح باندې یعنی صحي پوستیز کې دغه پروګرام تطبیقیږي.
خلکو لیوالتیا له دغه پروګرام سره په ځانګړې توګه د میندو او د کورنیو څنګه ده؟
میندې کورنۍ خو خوښ دي، ځکه چې مشخصا د ټولنې په سطح باندې خلکو سره په تماس کې، مګر دا پروګرام تقریبا نوی پروګرام ده چې دا تطبیق شوی ده، یعنی خلک دې نه ډېر آگاهي او معلومات نه لري، اما کوم معلومات چې موږ د ټولنې څخه ترلاسه کوو، مشخصا د ماشومانو تغذیه وضعیت چې دوی راځي، یعنی مشخص نمبر د ماشومانو باید په یو ربع کې راشي او دغه معلومات نه راټول شي، د ماشومانو د خوړو یا د مور د شیدې ورکولو په ارتباط باندې کوم شخصونه چې معلومات راټولیږي نو دوی په تماس کې دي، مګر اوس موږ د یو پایل په پروسه کې یو، دا تقریبا یو دوامداره پروسه ده، یو 15 کاله 16 کاله دی وخت نیسي تر څو چې دی په مکمل ډول باندې باید تطبیق شي.
بله، په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت ستاسو سره همکاري لري، بیا مشخص ټیمونه به جوړ شوي وي د یونیسف او د عامې روغتیا وزارت چې دوی ساحو ته ځي او هلته دغه کورنۍ مشخص کوي، ماشومان مشخص کوي، بیا دوی کار کوي.
خبر درته وکم چې دا د وزارت ساتمی اول دا د وزارت ساتمی یو خپل پروګرام ده. یونیسف او نړیواله صحي سازمان مونږ دا تقویه کوي، سپورت کوي، همکاري کوي دغه پروګرام کې. او بل مونږ کسان نه مشخص کوو، هغه ماشومان چې په کلینیکو کې راځي، دغه ماشومان هر ماشوم چې هلته راځي دوی قد وزن او د مټ د منځنۍ برخې اندازه نیول کیږي. کومې میندې چې هغوی امیندوارې د هغوی وینه اخیستل کیږي چې تر څو د هغوی د وینې اندازه وکتل شي، او یا کوم ماشومان چې زیږول کیږي په کلینیک کې یا په صحي مراکزو کې، د هغه ماشومانو مونږ هغه څېړنه کوو چې کوم یې هغه معیار نه کم وزن لري، او یا مثلا کوم یې په هغه بعضې صحي کنجنیټل شکل باندې د دوی هغه خپل ستوري فقرات یا کوم مشکلات چې دغه ماشومان لري دغه معلومات موږ راټولو.
یعنی یوازې په صحي مرکزونو پورې ستاسو کار تړلی دی؟
په دغه مشخص یو سره 15 او یا صحي مراکز کې، او په 318 په صحي پوسټو کې چې د ټولنې په سطح باندې ده موږ کار هلته فوکس ده. دا فقط یو نمونه چې موږ اخرو چې موږ ته یو وزه وخی، یو وزه موږ ته وخی چې وزه په څه قرار کده. البته دا دومره دقت نه ده چې د ټول ولایت په سطح باندې حتما موږ ته دغه مشخص وضعیت را څرګند کی، مګر موږ ته یو ابتدایي معلومات لاسه کی چې دغه په بنیاد باندې بیا موږ یو وزه ساتمه نور دقیق څېړنه کوي تر څو پوه شي چې رښتیا دلته وضعیت په کوم اساس باندې دی یا په کوم وضعیت کې دوی قرار لري.
کوم خلک چې مثلا په دغه سرویلانس پروګرام کې کار کوي د دوی په اړه راته وایي چې دوی څومره مسلکي خلک دي، متخصصین دي؟
یو خود وزارت ساتمی د نېشنل په سطح باندې دلته کسان ته چې دغه پروګرام ګوري، یو نېشنل کوارډینېټر ته، بیا موږ د هر زون په سطح باندې یو کوارډینېټر لرو چې دوی ټول مسلکي کسان چې دغه پروګرام را ګوري. اول ته د سی مراکز په سطح باندې هغه د سی کلینیک مرکز مسؤول دی پروګرام، یعنی هلته یې ګوري او نظارت کوي دا پروگرام جاری ساتي، او په همدې شکل باندې په ټولنه کې د ټولنې صحیح کارکوونکو د مسؤلین دي چې دغه پروگرام کې دوی باید کار وکړي او معلومات په منظم ډول باندې دوی ورکړي.
بله، ستاسو د کار په وړاندې دغه کوم پروسه یا لړۍ چې وي، اتمن ځنې خندونه او ننګونې هم وي، داسې څه مشکلات هم شته د کار په وړاندې چې ستاسو کار له مشکل سره مخ کړی وي؟
داسې کوم خاص مشکل سره موږ نه یو مخ کې، مګر بیا هم د امنیتي لازم نه شو کولای کنه چې په منظم شکل باندې باز سایت لاړ شو، هغه ځایونو څخه نظارت وکړو، وګورو چې هلته کارونه څه رقم سرته رسول کیږي، او کله کله دغه راپورونه موږ ته د ولایت څخه په ځان سره لیږل کیږي، او د ټولنې په سطح باندې هغه صحیح کارکوونکي چې دلته کار کوي هغوی معاش نه لري، هغوی رضاکاران دي. نو لږ څه په هغه برخه کې موږ څه مشکلات لرو چې دغه راپورونه چې موږ ته په میاشت میاشت هغوی لیږي، څه په هغه کې ځنډ پیدا کیږي، کله راپور ورکوي او کله راپور نه ورکوي، او دې باندې موږ توجه کوو چې څنګه وشي کولی وزارت ساتمه او ورسره همکاران مثلا نړیواله صحي سازمان یونیسف وشي کولی چې دغه پروګرام لا هم تقویه کړو او بهتره کړو، تر څو وشي کولی چې په پایله کې دغه پروګرام د یو موافق پروګرام په شکل باندې مشخص شاخصونه د واخلو، او د وزارت ساتمه د عمومي پروګرام چې د معلوماتو د راټولولو برخه ده هغه کې مونږ مدغم کړو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینی خبری.
حقیقت صدای
سلامونه درنو اوریدونکو، د حقیقت اسد په روانه خبرونه کې زه اکرام الله اکرام ساسي هرکلای کوم. د هیواد یو شمیر ولایتونو په خونځیو کې د تدریسي کتابونو نشټون هغه ستونزه ده چې لا هم ورسره زکونکو لاس او گریوان دي. دا چې ولې د ژمی په دریو میاشتو رسختیو کې خونځیو ته درسي کتابونه ونه رسیدل، او لا هم د ستونزه په کوم سیمو کې موجوده ده، په روانه خبرونه کې به د افغانستان د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو لمرستيال محمد ابراهيم شنواري څخه واوري.
ډیر زه ته مننه شنواري صاحب چې وخت مو راکو کورودا په سو بلابل موضوعاتو باندې به وګورئ کو ک پایلې د درسي کتابونو نکو کسام د نوي تعلیمي کال لپاره سره سم جن ولایتو ته درسي کتابونه ورسېدل، خو لا هم په جنو سیمو کې د غستون زمو موجوده ده. مکاتب ته د درسي کتابونو نه رسیدل ستاسو په نظر باندې په تعلیمي بهیر باندې څومره ناوړه تاثیرات؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر مننه چې تشریف مرالو. افغانستان کې خو د کتاب نه رسیدل افات ډیر زیات تاثیر کوي منفی تاثیر ځکه دلته مکتبونه نه انټرنیټ سره وصل دي نه ډیر ارسم کتابخانه شته نه اضافي مور پلار او اولادونه سره کومه کولی شي به سواد کچه لوړه ده او فقر او غریبۍ او مصروفیتونه کتاب به ضروري اساسي ضرورت ده دا چې ولې نور سیلی تر ژمی کې مونږ اتلو سولیتون ته د پوهنې وزارت د خپل امکانات څخه ولېږل شپږ سولیتون هغه چې یا نام نه یا جغرافیوي ډیر لري اوس ستونزمن اکثره نام نه او دا غی علت دا چې کتابونه د قوس میاشت کې آمده وو موږ چې یوازې یو حقوقي مشکل هغه کمپنۍ سره زموږ لرو چې موږ ته کتابونه چاپ کړي وو هغه یو بهرني ملک وو تر څو چې هغه حقوقي مشکل حل دوه په دې منځ کې موږ یو کمپنۍ سره قرارداد موږ داخلي سرچ انتقال کړي خو دا هغه حقوقي مشکل تر حل پورې لږ وخت راغی ځنډ او هغه زموږ د کنټرول نه بهر وو نو به داخلي انتقالي کمپنۍ شوه انتقالات کمپنۍ ترانسپورټیشن کمپنۍ هغه خیمانه شو د نرخ نوې چې نرخونه د ډالر افغانیو کې تغیر راغله او بل د ژمي موسم او رین شوه د اوسې په دې نرخ موږ نوړو نو موږ پروسه له سره شروع کړه د سره شروع کړه د تعلیمي کال شروع شو به د لنډه کمره جلالت ما لسمشر سره موږ خبره جریان کړه چې دا یو مشکل دی او هغه به دفاع وزارت ته امر وکړي جدي تاسو سکل د دې کتابونو عاجل نظامی موټر کې ورسوي اشپاړه سولیتونه شپاتي خاطر تاسو هم خپل امکانات لیدل نو اشپاړه سکم د جنوبي او جنوب غربي او غربي زون ته تللی دي یوازې بامیان د کندي او نورستان دي چې هغه ته په تیار کې انتقال لري ان شاء الله
تاسو د امنیتی مسایلو یادونه وکړه فکر نه کوئ چې د ژمی درې میاشتې رخصتي د کتاب د انتقال لپاره زمينه واچي
تاسو خو ما تاسو ته ژمی کې یو کمپنۍ سره زموږ حقوقي مشکلو او په یعنی موږ پرو انګلیسي کې پرو اکټیولی یعنی مخکې له مخکې آمادګي نیول قرارداد مکړې و تر څو چې حقوقي ستونزه حل ده بهرنۍ کمپنۍ سره داخلي ترانسپورټیشن کمپنۍ په خیمه نشو نو موږ مجبور شو تدارکات پروسه به شروع کړو ځکه قانون دی قانون به موږ د قانون نوچت نه نشو ماتول هغه پروسه به درې میاشتې نیولې نو ځکه وزنده ده خو هغه ته موږ منتظر نشو ځکه رئیس جمهور د حمایت واخستو دا مرسته وو د نظامی موټر کې منتقل کړ
تاسو مخکې په مکاتبو کې د کتابخانو یادونه وکړه په یو شمېر سیمو کې د دې لپاره فکر کوم بودیجه موجوده او په ځینو سیمو کې د کتابخانی جوړیم شو خو په هغه شکل چې باید استفاده شي وي استفاده
او زه نه خوندم که شته زه شخصا زم خوندم باندې ګرځم به په دې مطالعه من پښتنه کوم چې تا مکتب کتاب نه غیر د نور کتابونو لوسی ډیر کم ایلولی د الاتون ډیر زیات دی آینده د کلچر د لوسلو د کلچر کمزوري ده په خو د انقلاب نه مخکې چې ما پښتنه کړی زمو مشران وایي چې کتابونه به موږ ډیر لوسل په خوند او په شوق زو یو مجله چې بچا پیدا کړی ډیر ورته خوشاله و چې کتابونه هم بارونه دي مطالعه کم شوی کلچر یو رښه و ما یو طرح جوړ کړی دا ډونران سره به خبرې کړی ان شاء الله چې پیسې به مرته پیدا کو په خوندو کې نو موږ په سنفون کې به وړي وړي کتابخانه جوړو او دا به د نگران عالم په مکلفیت کې داخلو چې متعلمین باندې اضافي کتابونه ولولي او انتخابی مزامین لرو د انتخابی مزامینو په امتحان کې مته د دغه اضافي کتابونو یو امتحان مخلو نو چې دا د مکلفیت برخه شي د متعلم او معلم نو دا کلچر باید بیرته راجوند او ان شاء الله راجوند
د کتابونو په دینشتون کې لګ نورم پاتې کیږي په داسال کې چې تاسو خپل هم یادونه وکړه چې لام دریو ولایتونو ته د مشکلاتو او سنزو لامل کتابونه نه دی رسیدلی خو په بازار کې کتاب پیدا کیږي دا امغه کتابونه دي چې د معرفت وزارت پورې اړوند دي بازار ته وزي د کومې لارې نه وزي او کنه دا تجارتي چاپ دی که تجارتي چاپ وي چاپ اجازه لري
او تجارتي ته متاسفانه اجازه نه دا ورکړي معرفت وزارت په کتابونو لیکلم چې بل څه معرفت کتاب د چاپ حق نه لري د معرفت کتابونو خرڅول مانی دي په یو ډیر کم فیصدي ممکن بازار ته چا وستلی خرڅ کړي خو مانګه تاسو ثبوت شاهد پنه لرو ډیر چې زده دي په لباغه مومي کتاب د دیوالونو سر کتابونو د معرفت کور ماغه په ډیر خراب کاغذ او په ډیر کم کیفیت باندې د محلي کتاب پلورونکو د خلکو د مشکل د حل لپاره دا جوړ کړی از موږ اجازه پکې نشته خو اوس موږ په دې کار کوو چې پالیسی جوړ کړو چې ځنې خصوصي نشرونکو ته اجازه ورکړو ځکه که معرفت هم نشي رسولې سل فیصد او دا د کتابونو مسله ما دلته یو کتاب مې په دې مس پروت اوس مې الماری کې تاسو ته وښه په دې ټول افریقا او سیم ملکونو کې ورلد بانک او نړیوال بانک یو تحقیق کړی اس دا متوسطه او د دریم اقتصاد لرونکو هیواد پوره کتابونه نشي رسولې او نه دي رسولې کله حتی پر مختلفو ملکونو کې دا مشکل دی نو هغه بدیل باید موجود وي موږ په دې بدیل لسه کار کوو چې ځین نشران ته اجازه ورکړو چې دوی موږ معرفت کتابونه لري فرض کړه اول بدیل بهترین بدیل خدای دې چې موږ یو رسو سل فیصد خو کا زمنګ معرفت یا بودیجه کمی یا انده سي قراردادونه او حقوقي مسایل او د لار امنیت او د کتابونو کومواله دا مشکلاتي نو کم تر کومه والدین ته به یو بل بدیل پروت چې په پیسو ورته وکړي څوک پیسو وسلري او په دې بدیل هم کار کوي که دا سی وکړي چې موږ معرفت د تجارانو د لارنګ چاپ کو به ماشومان ته واوچر ورکو یو کولکه کاغذ چې اغلل شي او غرفه د مکتب څنګه غرفه هغه کاغذ ورکي او کتاب ورکي او بیا یو شخصي کمپنی ولا ته معرف دا او چورونو په بدل کې دا بانک په تمام عمر پیسې انتقال کړه بلیر خلری خو هغه لګ وخوړی یعنی سیستم جوړول غواړي
به د دې د چاپ قرارداد دلته په داخل د هیواد کې کیږي کنه
چاپ قرارداد کې د رئیس جمهور هدایت داده چې تر وسه وسه به داخل کې چاپو خو هغه زمنګ د تدارکات قانون هم هغه څوک چې مکتب پیسې راکړي دا د قانون په چوکاټ کې وکړو ک د 15% پورې داخلي نرخ جګمي ممکن منګي داخل کړو که دینم به نرخ جګي نو به نشکوله او وسانه فیصله مده چې داخل چې څومره ظرفیت دی به داخل کې چاپو خو زمنګ ضرورت ډیر دی او داخلي ظرفیت کم
په نصاب کې ستونزې نه ګوري مثلا د زینو ټیټو سیمپونو د نصاب کې دومره لوړه ده چې حتی خون کې پینې
په نصاب په اړه خو به یو بل ورځ سم یو تفصيلي مرکه وکړو ډیر زیات ستونزې دی هغه موږ چېرلې او هم دا اوس 2018 نن موږ د نصاب اساسي اصلاح شروع کړې چې د کال کې به عمومي چوکاټ پالیسی سټانډرډونه او سکوپ او سیکوینس ورته یې چې کوم انوان کوم صنف کې راشي چې دا متعلم پسې او مفردات د یو د یو څو صنفونو بیا په دې روان کال کې به کوم صنفونو چې مفردات سره کال جوړ شي به کتابونه ولیکل شي دا نور صنفونه مفردات پر روان څلور کال کې به ان شاء الله موږ نوي کتابونه ولرو شمیر به هم کم وو ځکه اوس د اوه متن نه هم کې ولس کتابه یار صنف په داسې حال کې چې مکتب یا دوه شفته یا درې شفته کې چې درې ساعته ورته رسیږي ته ولس کتابه څنګه تشریح کړي درسي ورځې زموږ ډېرې کمی دي نور دنیا کې 223 230 تر 230 ورځې دي دا زموږ تاریخي رخصتیا نیم ډېر دي او ملي ورځې ډېرې دي او زمو یعنی موسم موجود دی مختلف علتونه دي چې اوسلو اتیا ورځې زموږ تعلیم نور از نډری شفتونه د دریشي مزامین دی ول شي یعنی به هدا مشکل دی نصاب به اصلاح کو دا زمنګ او بس اصلي مرتب
د خنزي او د تعمیرونو په برخه کې ستونزې شته نام د کابل په خار کې ځینې خنزي تعمیرونه لري په داسې حال کې تاسو بودی جمع لري خارجي مرستیم کې خو بیا هم د ستونزې په ځای پات
هغه که څو خبرې دی 2002 نه دی خو د مکتبونو شمیر یو دم ډیر شو لکه 2000 مکتب او لسنیم زره ورسید او دا خو مثبت اړخ دی په دا ولسنیم زره کې تقریبا 25% مکتبونه تعمیر لري چې نه تزر نه ډیر دي دا غټه کمی به دا وړه نه په کوم رغلغه وخت دم ډیر خو باید سلف ساده شوی ځکه پیسې ډیر زیات افغانستان ترتلې مشکلات یا بنتی او یاد کار عادتانو به کفایتي و یاد وزارت ظرفیت کم وخت کم وخت او تعهد نو نور طرف ته توجه ډیر و یا فساد بم پکې ممکن یو څه رول لري چې زه پکې د شواهد خن لرم چې لرلې مې باید اصلاح کړم او باید اصلاح کړم او اوس پر روان کړو کې بل بدل خیر چې مایسون کې دې زینو سیمو کې ډیر زیات توجه شوی یعنی تقریبا 90% یا 90% مکتبونه تعمیر لري دا سیمه شته چې 10% تعمیر لري او 10% محروم دي اوس د 15 کال لپاره ما یو پلان دقیق جوړ کړی چې ولسوالۍ وار د مکتب شمیر د تعمیر شمیر د 10% نو د دې لمخې به په 15 کال کې دا یو فارمولا ورکو چې کله چې ډیر تعمیرونه کمی اگر کال به دا غو سهم ډیری د چا چې کم یار کال به سهم ډیری خو عدالت او مساوات په نظر کې نیسو چې 15 کال بعد دا ټیټم راځي چې د دې جګو سره یو ځای
تاسو شنور صاحب د فساد یادونه وکړه چې شاید په زینو مواردو کې شوی وي د دې ولایتونو یو شمیر راپورونه موجود دي چلته بستونه خرسيږي حتی په خون کو باندې بستونه
خرسيږي ما ورته ماته ډېر معلومات راغلي ورته ویل مې چې تاسو نریښو تخصه کیږي او ورته چې اسره راته وایي ویل کې بینه لیکي نفرخه وخه ونيخه وی ولی شخصي دښمنه جوړیدا د کلتوري مسله باید ولسم کوم کې خلک مو کې او معرف وزارت زما په نظر ترڅو چې سیستم نه جوړنو کو د افرادو په تعقیب یو نفر به ونيسي یا به واسطه ولی او حالت هم ډیر خنډ دي نو د معلومین د استخدام د سرمعلمانو مدیران د استخدام لپاره ما ډیر جامع تر جوړ کړی وي سب جمهور ته لګل وزیر سره ته مو چې دا یو سیستم جوړ کړل کله کانکور چې هر کال په خاص وخت کې د ګرم سیر او خاص وخت کې سرسیر معلمان نمتنه هلو تاسو باندې مطبوعات مرور میډیاي کمرای وکیلان نمې ملي شورا نه د ولایت شوراګان او کالج پارشي راغلو نو مې کټنګول لري هغه بیل پکت کې قلف کوغه وکیل سبان او ملایم سره مزاک او پارشي کمپیوټر تور کو نمبر راو بس به بیرته سره وسو
ان دا منې چې بسونه خرسي کی تاسو یادونه وکړ چې تاسو تم دا شکایتونه راځي
شکایتونه او ما شخصا ثبوت کړم دی او باید ثبوت وکړم او کار سو کر سره دې کوم کې تشکر هم ترکو دوه مرته کو
فکر نه کوي چې هغه شاید فکر وکړي چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې پیوازي شوارونه دي شاید کوم نتیجه ورنکي
تصویر هم د ځو چې کوم مهنت کې امدادو د وزارت 90% پرسونل لري مربوطه ما ته ډیر اورې په خپل برخه کې هم خطر خپل ما هم چرت کوم
یو بل موضوع موین صاحب چې په زینو سیمو کې د مکاتبونه خونځيونه د جنگي سنگر په توګه کار اخلي کاغه مثلا وسلوال طالبان دي کاغه هم نتیز وکونه دي د دې سنځي د حل په خاطر باندې تاسیس کړي دي امنیتی چارو سره
زمنګ یو د حکومت خبره ده یو د طالبان طالبان باندې خو موږ حکومت نه لورو او تاثیر پیغام ورکو چې مکتب شفخانه کلینیک دخل کورونه نظامی څنګه کاروانه خلی حکومت خو موږ خبره کوو او وسو په اطمینان سره خپل ولستوي چې د لپاره موږ یو میکانیزم لرو که زمنګ مکتب د پولیسو یا ملي اردو یا ملي امنیت قوا له خوا د نظامی هدف لپاره کاری مربوطه رئیسان ته جدي ویل چې موږ په ماورس خبر کې او موږ امنیت شورا سره یو هماهنګي جوړ کړی او یو ټیم دی لپاره موظف کړی چې همدا خبر ورکو په ماورس مربوطه هماغه لوړ لیول مشرانو سره خبره شریک یا وزیر صاحب دفاع یا د هغه لوی درستیز یا معاونانو سره همداسې وزیر صاحب داخله یا معاونانو سره او په امنیتي ملي کې په مشکل او مشرانو خبرې چې په فلاني ولایت فلاني مکتب کې په فلاني قطې عسکر یا منصبان یا قطعات ځای په ځای شوي دي او دوی ورته عجل خبر ورکوي که څوک خبرېږي که زموږ مدیران یا رئیسان نه خبرېږي ولس ته موږ ته وایي.
یو بل موضوع چې کال په کال د هغه ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راځي چې له زده کړو محروم دي یا د نامنۍ له وجې یا د غربت له وجې یا د کلتوري محدودیتونو له وجې د حل لپاره
هو دا زموږ یو غټه ستونزه ده. یعنی د ټول پرمختګ سره چې اوس موږ نه 2.3 میلیونه متعلمین لرو اوس هم 2.5 زموږ د پشمینۍ له مخې یا ده د اټکل لمخه 3.5 میلیونه ماشومان مکتب نه بهر دي چې دا درې کټګوري دي. یا دا چې مکتب ته راغلي بیرته خارج شوی یا بیخي مکتب ته نه دي راغلي یا مکتب ته راغلي اسې ورځ شپې تیری درس نه زده کوي دا موږ خارج د مکتب غنو چې څه نه زده کوي او مکتب حساب نه دي او عوامل یې ماغه دي چې یا به جغرافیایي فاصلو لرې والی یا به کلتوري مسلې یا به جنګ جګړه. نو سږ کال موږ یو ډېره جامع سروې کوو چې همې مختلف ګروپونه تشخیص کړو همې سیمې تشخیص کړو چې چیرته څومره ماشومان د ښوونځي څخه بهر دي. او دا زموږ نوی ستراتیژیک پلان چې د 2010 کې شروع شو او 5 کاله دوام کوي 2023 پورې وه د لومړیتوب لویه ساحه همدا د ښوونځي نه بهر ماشومان ښوونځي ته راوستل دي.
استاد تاسې په خپلو خبرو کې د ډېرو زیاتو طرحو یادونه وکړه شماري صاحب پاره برخه کې تاسې طرحه لرئ ملي کېږي به کله
خو ټول شیان اول ذهن کې راځي بیا کاغذ ته راځي بیا عمل ته راځي. یعنې دا په دې معنی نه چې هېڅ نه عملي کېږي ډېر شیان عملي شوي ډېر عملي کېږي او دا طرحې به نور هم بیا ذهن ته راځي تر څو چې د انساني خو پر مخ به روان وي مشکلات به نه وي رازیګی کې به د مشکل باندې اول ته فکر کړي به ورته طرح جوړه به ویلي کې به ورته حل کوي چې دا زمنګ ولې طرح جوړو او زمنګ نم خلکو طرح جوړ کړی عملي کړی دي منګ دا وې طرح وس لګي کار کوي نو اوس معرف وزارت ولاړ نه دی اڅ کار چ روان دی دا د تیر طرح پر اساس دی اوس چ روان کې به موږ څه کوو دا د پر عام کار کوم طرح جوړو
ډیر زیاته من نشم درنو اوریدونکو دا زمګ د دیونه خبرونه تربیه د الله پامن